درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی به راوولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه دوه ګونی چلند او د هغې انګیزه سیاسي وبلله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې بنسټه بللي او رد کړي دي. پرون د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د صادرېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو ګڼو فعالانو د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې څارنوال کریم خان وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي د افغان مجرمانو د استلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبری غونډه ته یوه ورځ وروسته تر هغه وکړه چې د راپورونو لمخې یو افغان کډوال د یو دوه کلن ماشوم په ګډون د چاقو په گزارونو دوه تنه ووشل. بریدګر کس دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمني ته تللی و. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې په ډبلین سیستم نیوکه وکړه چې پر اساس یې د پناه غوښتونکي دوسیه باید په هغه لومړني هیواد کې وڅېړل شي چې دی اولوار ورغلی وي. فایزر وویل د ډبلین سیستم نور کار نه ورکوي. د راپورونو پر اساس زرګونه پناه غوښتونکي که څه هم د ختیځې اروپا یا شنګن په ځینو هیوادونو کې ثبت دي، خو لا هم جرمني ته تللي او هلته بیا پناه غوښتې ده. د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر اخیستل شوی دي. دغه راس په دې لوبډله کې څلور سریلانکایی، درې پاکستانی او یو د ویست اندیز لوبغاړی شامل شوی دي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځنیو یو شلو وریزو سیالیو کې غوره بریاوی درلودي. او د یمن حوثی یاغیانو د ګلکسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزي کښتۍ عمله خوشک کړې ده. اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړ چې یاغیانو دا کښتۍ د 2023 کال په نوومبر کې په سره سمندرګي کې په بیړیو باندې د بریدونو په پیل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پرس راپور ورکړی د دې بیړۍ د عملیې آزادول د حوثي یاغیانو لخوا په غزه کې تر اوربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړي دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم چې
نن د تعلیم نړیواله پرسته د افغانستان اکثر خلک له زده کړو بې برخې دي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان راغله نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل.
داسې سیمې هم په افغانستان کې کمی نه دي چې هلکان هم له زده کړو بې برخې دي.
موږ په علاقه کې مدرسه، مکتب د تعلیم څوک نه لرو. ماشومان ټول بې تعلیم دي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي په جرمونو تورن افغانان به لخپل خاورې وباسي. یو شمېر افغاني او نړیوالو بنسټونو د طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره د غوښتنې هرکلی وکړ. ځینې ښځې هم دا غوښتنه تاییدوي.
که چیرې نړیوال په طالب مشرانو ته د اخطار په بڼه څه ورسره کوي نو زما په نظر چې ښه به وي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه ژور خپګان او اندېښنه شي چې لا د زده کړو له حقه محروم دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کاله کېږي له 1200 کلونو پورته نجونې لزده کړو منع کړي دي چې دا یوه غمیزه ده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان نجونې چې لزده کړو محرومي شوي وایي د زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله د راتلونکي په اړه نهیلي شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان ښځو انجونو د محدودیتونو پر وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت دفتر یا یونامه د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې له ځنډ پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوي محدودیتونه لرې کړي. یونامه نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان نجونو په اړه ژور خفګان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حقه محرومې دي. یونامان انجمه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې 4 کال کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یونما مشر روزوا او تمبای او لقوله ویل شوی چې د زده کړو له بنسټیز حق د میلیونونو افغان نجونو به برخه کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان جونې چې له زده کړو منه شوي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکي و آزادي راډیو ته وویل:
زه د لسم ټولګي زده کوونکي وم چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان راغله نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه بې برخې شو. کوم ارمانونه او کومې هیلې چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول له منځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډېر زیات نا امید او خفه یو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي کوثر چې دا هم له زده کړو محرومه شوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسؤلین له غواړم تر څو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي تر څو وکولی شي د دیني علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي تر څو هېواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپلو نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید له ځنډ پرته پر افغان جونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي. یونما همداراز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکاره په کې ښځې او نجونې له زده کړو منع شوې دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د یونما د تازه غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالبانو ویلي چې د افغان جونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله ونه کړي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې لبیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان جونې له ښوونځي ومنه کړې. وروسته د پوهنتونونو دروازې هم د افغان جونو پر مخ وتړلې او د 2024 کال په وروستیو کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته هم له ورتګار را وګرځولې.
د زده کړو یا تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز په اړه د یونما اندېښنه په راپور کې واوریده. طالبانو د جګړې په کلونو کې هم د افغانستان د ګڼو سیمو اوسیدونکو کې له زده کړو منع کړي وو او یا یې هم په اجازه نه ورکوله په هغو سیمو کې چې دوی پرې واک لري ښوونځي جوړ شي. د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښوونځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځی او رسمي مدرسه نشته او ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا په داسې حال کې چې نن لکه څنګه چې مخکې ویل د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار په شمال کې پرچې شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د ماشومانو لپاره د ښوونځیو نشتون یو ستره ننګونه ده. د انځراک سیمې اوسیدونکو املا رحمت الله وایي په ولسوالۍ کې هیڅ رسمي ښوونځی او مدرسه نشته او ماشومان یې بې زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه، مکتب د تعلیم څوک نه لرو. ماشومان ټول به تعلیم دي ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو. غرنۍ علاقه ده، څوک نشته چلته راسي. نو چې مدرسه راته جوړ شي لوی کوچنی به مرو تعلیم پکې برابر کې بل مکتب جوړ شي څوک هغه خدای ته اوس ډیر ضرورت ده. نو دوی ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د نور سیمو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري. دوی وایي ماشومان ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لمړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کیږي خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسي نشته. د دوی په وینا د شاولیکوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پام وړ فاصله لري، نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلي کې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي.
زما نوم معروف دی، مکتب باید جوړ شي، دورې د هلته مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګرد سره ستانه خالی دینی مدرسې دي، هغه مدرسې هم د اقتصاد له وجې ډېر سره کمزوري دي، ځکه ماشومانو درس سره کم دي، اقتصاد نشته، وچکلۍ دي، او دغه استادان چې دي دا خو م یو معاش یو شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولیکوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستیال زبیر احمد وایي په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي، خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه یې غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوند ادارو سره شریکې کړې دي.
نو نورو مدرسو ته موږ ضرورت لرو، او کومې ښوونځي چې دي مکاتب چې موږ فلحال لرو، په ځینو مکاتبو کې درسونه دغه شروع دي، او په کوم صحیح چې مکاتب پاتې دي هغه و ځینې ترمیم ته ضرورت لري، ځینې مکاتب او د ځینو جوړولو ته ضرورت لرو. کوم مکاتب و مدارس چې ستا په کم تعداد یې خو نور ته هم ضرورت لرو، ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کېږي په دا کوم مدارس مکاتب چې فلحال ستا فعال دي. غوښتنې مو کړې دي او په دا حال مو غوښتنې کړې دي، خو امید لرو چې راته جوړې به شي انشاءالله.
په تیرو شاوخوا څلرویشت کلونو کې د جګړو، ناامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولیکوټ ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د اوسني نسل لپاره ستونزې جوړې کړي، بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو او د معترضو ښځو له هرکلي سره مخامخ شوی دی. د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستې ټولنې بنسټ او د ملال یوسفزی بنسټ دا اقدام افغان ښځو ته د عدالت په برخه کې ستر ګام بولي. د دې موضوع نور حال د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
له هغه وروسته چې د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی لخوا د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وشوه، بیلابیلو لوریو په دې اړه غبرګونونه وښودل. د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او معترضو میرمنو د دغه حکم د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د جنوري په 24مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا پریکړه لوګونی چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی پرون د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وکړه. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال ویلي چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. خو په نیویارک کې د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستې ټولنې په نوم نړیوال بنسټ پرون د جنوري په 23مه پر خپل ویب پاڼه په لیکلي بیان کې دا پریکړه د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په لور یو تاریخي ګام ګڼلی، څو طالبان د بشریت پر وړاندې د جنسیتي توپیر د جرم له امله ځواب ویونکي وګرځوي. دغه راز د ملال یوسفزی بنسټ یا ملال فاونډ هم د جنوري په 23مه پر خپل ایکس پاڼه د نړیوالې جزایی محکمې د څارنواله د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان ښځو پر وړاندې د سختو بې عدالتیو په برخه کې یو مهم بدلون بللی. دغه بنسټ ویلي چې دا ګام د جنسیتي اپارتایډ د پیژندنې قضیه نوره هم پیاوړې کوي. یو شمېر معترضو ښځو او د مدني ټولنې فعالانو هم د بیلابیلو اعلامیو په خپرولو سره د هیبت الله اخندزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو او محاکمې د حکم د ژر تر ژره عملي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ښځو د تاریخ د بدلون خوځښت، د پیاوړو ښځو غورځنګ، د ملي نبرد جبهې او د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا د جنوري په 23مه خپرې شوې اعلامیه وایي چې د طالب مشرانو محاکمه کول په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د افغان ښځو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په برخه کې یو مهم ګام دی. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د دې حکم عملي کېدل به افغان میرمنې له ډېرو ستونزو، ظلم او بې عدالتۍ څخه راو باسی د کابل ولایت اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي. ازادي راډیو ته وویل
طالب مشران خو رښتیا هم په افغان نجونو باندې ډېر زیات بندیزونه لګولې دي. د ډېرو ښځو وظیفې ترې نه واخیستلې، د نجونو مکتبونه یې ورڅخه بند کړل. نجونې له ډېرو سختۍ سره مخامخ دي، خصوصا د پوهنتونو استادانې نورې ښځې چې ډېر لوړ معاشونه یې درلودل، ښه معاشونه یې درلودل، د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې وه. او که چیرې نړیوال په دغه برخه کې توجه کوي یا طالب مشرانو ته وایي او یا هم مثلا د اخطار په بڼه څه ورسره کوي، نو زما په نظر چې ښه به وي چې نجونې وکولای شي چې په سم ډول باندې بیرته خپل عادي ژوند ته مخ را وړوي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته د لازیاتو مجرمانو د لیږلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی. نانسی فایزر دا موضوع یوه ورځ وروسته له هغه راپور تکړه چې یو افغان کډوال په چاړو د یو وژن کې بریټ پټړاو ونیول شو. د اغلی فایزر وروستیو څرګندونو په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
مستل دې چې افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل ونیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یوه دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یوه افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریز د هغه افغانانو اندېښنې راپارولې دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یوې افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلې، ازادي راډیو ته وویل
دیدی په تمه وم چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یوه ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلیني کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملین وشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون د مخې جرمني ته راغلي وو او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره به جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن یو او د جرمني له حکومته غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې په رښتیا مجرم دي هغوی دې وپېژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علي رضا کریمی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوال لخوا ترسره شوی برید د دې لامل شوی چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت ښایي سخت دریس قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې دا امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغېز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمني پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې ډېر روڼتیا په پام کې ولري. جرمني رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلې دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د جرمني د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګېزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس 3 کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وساته.
د ایران د سپای پاسداران سمندري ځواکونو په خلیج او هرمز تنګي کې پوځي مانوره پیل کړې ده. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان علي رضا تنگسيري خبرداري ورکړې چې د پوځي مانوره د په وینا د هر ډول بهرني يرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. ایران داسې وخت په هرمز تنګي او خلیج کې د پوځي تمرینونه پیل کړي چې د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل اوسنۍ نوې دوره کې پر ایران تر ټولو د زیات فشار تګلاره تعقیبوي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو په پوځي مانورونو کې چې د جمعې له ورځې پیل شوې چټکې بیړۍ د وچې سمندر راکټونه او له سطحې سطحې راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قمندان علي رضا تنگسيري د دغو پوځي تمرینونو هدف د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپله د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسی دی. ایران او متحده عرب امارات په خلیج کې پر ځینو ټاپوګانو جنجال لري. د تنب لویا واړه ټاپوګان او ابو موسا هرمز تنګي ته نږدې په خلیج کې پراته دي چې د نړۍ یو پر پنځمه برخه تیل ترې تیریږي. د ایران د سمندري ځواکونو دا تمرینونه به د مارچ تر نیمایي دوام وکړي. د سمندري ځواکونو قماندان تنگسيري ادعا کړي چې دا پوځي مانورې د هر ډول بهرني ځواک د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړي که د ده په خبره دښمن وغواړي د ایران ګټې وګواښي یو قوي ځواب به ورکړي. په خلیج او هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواکونو تحرکاتو مخکې هم غبرګونونه پارولي. نړیوالې ټولنې په کراتو له ایران غوښتي چې په هرمز تنګي کې د نړیوالې بیړۍ چلونې مقررات رعایت او کښتیو ته له ګواښه ډډه وکړي. خو ایران د لویدیځ له فشار سره سره خپلو تحرکاتو ته دوام ورکړی او څو وارې کښتۍ او عملی اساری کړی دی. تیر وار په ورته پوځي مانور کې ایران یو پرمختللی کشفی بیړۍ ښکارا کړه او همي د دغه هیواد په مرکزی او لویدیځو برخو کې د ایران د اټومي تاسیساتو د ساتنې په هدف یو لړ تمرینونه وکړل. ایران داسې وخت دا پوځي مانور پیل کړی چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل لومړي دورې په څیر دا ځل بیا هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تګلاره تعقیب کړي. تیر وار ډونالد ټرمپ امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون وایستله او په دغه هیواد ډیر بندیزونه ولګول. همدارنګه د ټرمپ لومړۍ دوره کې د هغه په امر د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا په ډرون برید سره ووژل شو. ډونالد ټرمپ پنځمه ناوخته خبرې لانو ته وویل هیله مند چې د ایران مسایل د اسرایلو د برید له اړتیا پرته حل شي. هغه همدارنګه فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه یوازینۍ مسله چې دای پرې ټینګار لري دا ده چې اټومي وسله ونه لري.
له خبرونو ور اخوا
د جنوري څلور وشتمه د زده کړو نړیواله ورسته ملګرو ملتو زده کړو ته لاسرسی بشري حق او په نړۍ کې د سولې او پرمختګ لپاره مهم رکن بلل لري. خو په افغانستان کې جنې له دې حق به برخي او ناري نه زده کوونکي او ښوونکي بیا په دې برخه کې لګڼو ننګونو ستونزو سره مخامخ دي. په دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی په دې راپور کې واوري.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلي او لا یې هم د زرولو په لاره کې دي. خو افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنې نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاوو کې زده کړو بوخت دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپلو ښوونیزو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د سپینغر پوهنې امریت اړوند چاهل کسي لیسه چې یو نیم زر زده کوونکي پکې درس وایي تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ته ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال ښه روان دي خو په هغه سطحه چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او علمي تجربه نشته. له سم منظم لابراتوار او ساینس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطحه نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 4 د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو په راګرځولو سره هر ډول هیلې یې بایللې او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکې راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وه چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. دی ازادي راډیو ته وویل
وقتی نیمه پیکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنین، تصور کنین،
پس خپله تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایی زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوه چې د اتم ټولګي زده کوونکې وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځیو په بندېدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي، د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تېرېږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تېرېږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خوګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسي کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ له دولت څخه همدا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده. خو همدغه حالت همداسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زموږ د پوهنې په ډګر کې به زموږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت نو مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه توپه
ښاغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او دغه شان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلۍ د 2013 کال د ډسمبر په 3 د جنوري 4 د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیکې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو، سازمانونو، بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دې د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپله ویبپاڼه د 2015 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار کړی چې ورځ په لیته په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
له دې سره زموږ د خبری مجلې وخت پای ته رسیږي، خو بل خبری مجله هم لرو چې دا دی جاوید فیضی وړاندې کوي. فیضی صاحب مهرباني.
تشکر. سارمان صاحب سلامت باشین. شنوندگان